د افغانستان حکومت اعلان وکړ چې په وی اونې کې باید له طالبانو سره د سولې د مخامخ خبرو جزئیات په ډاګه شي. ولسمشر غنی د سولې د عالي شورا نوي مشران معرفي کړل. د ازادي راډیو پر یو ساعت خبري مجله کې مو زه احمد شیبر کوربم په تخنیکی برخه کې امان امیرزای را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. مخکې تر هر څه خبرونه لرو، د افغانستان تر کورنیو خبرونو مخکې بیا له نوري څخه اورو چې نوري صاحب په نړیوالو خبرونو کې مهم خبرونه څه دي؟
په نړیوالو خبرونو کې مهم موضوع بیا هم د سوریې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره هغه اوربند چې امریکا او روسیه پرې موافقه کړې ده. اوس دمشق وایي چې د سوریې ولسمشر بشار الاسد هم دغه اوربند منلی دی. دغه راز په قرغزستان کې د اسلامي دینی مدرسو په اړه د دې هیواد چارواکو ویلي چې هغه سرښوونکي او ښوونکي به تایید نه شي چې دوی د لوړو زده کړو دینی ډیپلومونه نه لري.
بله، مخکې تر دې چې دغه یو شمېر نور بهرني خبرونه په تفصیل د افغانستان کورنی خبرونه له رحمت الله افغان څخور.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټی کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان رول وستای. ولسمشر محمد اشرف غنی په رسمي توګه د سولې عالي شورا نوی مشر او تشکیل معرفي کړ. او د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سر مفتش ادارې مشر جان صوب کوایي چې سیګار چمتو دی چې له افغان حکومت سره د فساد په مخنیوي کې همکاري زیاته کړي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان رول وستای او ویل چې د موضوع به د دواړو هیوادونو ترمنځ باور نور هم زیات کړي. صلاح الدین ربانی نن په کابل کې د څلور اړخیز غونډې د افتتاح په مراسمو کې ویل د مخکنی توافق لمخې باید د فبروري تر اخره له وسلوالو طالبانو سره د مستقیمو خبرو زمینه برابر شي.
ما میخواهیم تا این رو جزئیات گفتگوهای مستقیم میان حکومت افغانستان و گروه های طالبان را پیش از پایان ماه فوریه طرح نماید.
ښاغلی ربانی زیاته کړه چې سوله یوازې د افغانانو هیله نه بلکې د سیمې او نړۍ د ثبات لپاره یو مهم شرط هم بلل کیږي. ولسمشر محمد اشرف غنی په رسمي توګه د سولې عالي شورا نوی مشر او تشکیل معرفي کړ. پخوانی جهادي رهبر پیر سید احمد ګیلانی د دغه شورا د نوی مشر او د پخوانی ولسمشر دویم مرستیال محمد کریم خلیلی د هغه د ستر مرستیال په توګه ټاکل شوی دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې شورا د غړو د معرفي کېدو په مراسمو کې وویل چې د سولې شورا نوی غړي به د سولې په ټینګښت کې رغنده رول ولوبوي. له بل پلوه د سولې د عالي شورا نوی مشر پیر سید احمد ګیلانی هم هیله څرګندوي چې دغه شورا به وتوانیږي چې په هیواد کې د سولې لپاره د پام وړ ګامونه ترسره کړي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سر مفتش ادارې مشر جان صوب کوایي سیګار چمتو دی چې له افغان حکومت سره د فساد په مخنیوي کې همکاري زیاته کړي. جان صوب کو دا څرګندونې تېره ورځ په کابل کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره د لیدنې پر مهال وکړې. د سیګار مشر په دغه لیدنه کې په تیرو څوارلسو کلونو کې له افغانستان سره د امریکا د مستقیمو او غیر مستقیمو مرستو او قراردادونو په اړه افغان ولسمشر ته معلومات ورکړل. ولسمشر محمد اشرف غنی د سیګار له فعالیتونو څخه د مننې تر څنګ ټینګار وکړ چې سیګار د افغانستان ته د کابل بانک د پانګې د بیرته ستنېدو په برخه کې له افغان حکومت سره همکاري زیاته کړي. او د فاریاب سیمه چارواکي وایي هغه 15 تنه دولتي کارکونکي بیرته خوشی شول چې د وسلوالو طالبانو لخوا دوه میاشتې مخکې تښتول شوي وو. د فاریاب د والی ویان احمد جاوید بیدار ازادي راډیو ته وویل چې په دغو کسانو کې د پوهنې ریاست د نظارت برخې څلور غړي او د شیرین تګاب ولسوالۍ د استیناف یو څارنوال شامل دی. ښاغلی بیدار وایي دغه کسان د قومي مشرانو په مرسته تیر ماښام پرته له کومې معاملې خوشی کړي دي. تو د افغانستان اړوند خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه له نوریاس نوري څخه واورئ.
د سوریې د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې ولسمشر بشار الاسد هغه اوربن منلی چې د امریکا د متحدو ایالاتونو او روسیې په منځګړیتوب رامنځته شوی، خو خبرداری ورکوي چې رژیم به یې پر نه عملي کولو غور وکړي که وسلوالې ډلې ورڅخه د خپلو سنګرونو د پیاوړي کولو لپاره کار واخلي. ټاکل شوی دغه اوربن به چې د اسلامي دولت سخت دریځي او له القاعده سره تړلې النصره جبهه نه دي پکې شامل، د فبروري د 28 نیمې شپې نافذ شي. د دغه اوربند پلان په اړه د خبرو د عالي کمیټې اندېښنو ته په پام سره د سوریې د اپوزیسیون لوی معتدلې یا منځلارې ډلې نن د دوهمې ورځې لپاره پر ریاض کې غونډه کوي. د خبرو عالي کمیټې ویلي توافق کړی چې د اوربند ټینګېدو لپاره د نړیوالو هڅو ته مثبت ځواب ورکوي، خو د اپوزیسیون د هماهنګۍ ډلې ویلي چې د دغه اوربند په اړه ژمنه به یې شرطي وي، په دې معنی چې حکومتي ځواکونه باید محاصره پای ته ورسوي، د سوریې پر ملکي وګړو حملې بندې کړي، دمشق باید ټول بندیان خوشي کړي او د بشري مرستو رسولو لارې پرانیزي. هغه نړیواله څېړونکي ډله چې دنده لري په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د حملو عاملین په نښه کړي او مهم ځایونه په نښه کړي چې د راتلونکې میاشت یې په اړه څېړنه پیلوي. د ملګرو ملتونو او د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د ادارې د ګډ تحقیقاتي میکانیزم مشر ویرجینیا ګامبا په هغه راپور کې چې پرونی د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړ وایي چې 15 قضیې په نښه کړي چې ممکن له کیمیاوي وسلو څخه استفاده پکې شوې وي، ټولې په ادلب ولایت پورې تړلې او د 2014 او 2015 کلونو ترمنځ پېښې شوې دي. د کیمیاوي وسلو د استعمال دوه نورې پېښې چې په اړه یې څېړنه کېږي د حلب ولایت په هما ښارګوټي او ماریا سیمې پورې تړلې دي. دا هغه سیمې دي چې د اسلامي دولت پر وسلوالو شک کېږي چې تیر میلادي کال په اګست میاشت کې به زهرجن ګاز استعمال کړی وي. ګامبا وویل پلټون کې هیله مند چې د مارچ د میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې د پېښو وروستی لیست نهایي کړي چې کله دوی ژوره څېړنه پیلولی شي. د سوریې حکومت د کیمیاوي وسلو له کارولو انکار کوي، خو لویدیځ هیوادونه یې ګرم بولي. په تېره بیا دا حکومت له هلیکپټرو د کلورین او نورو زهرجنو بیرلي بمونو په غورځولو تورن دی. په قرغزستان کې د اسلامي دینی مدرسو د سرښوونکو په سلو کې له نوي زیات به په 2014 میلادي کال کې تایید نه شي، ځکه دوی د دینی لوړو زده کړو ډیپلوم نه لري. د قرغزستان د مذهبي چارو د تایید کمیسیون مشر عبدالله اسران کلوف نن ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد دینی مدرسو په سلو کې دوه نوي سرښوونکي به د 2014 میلادي کال تصویب شو سختو مقرراتو په اساس د تدریس اجازه له لاسه ورکړي. ارسان کلوف دغه راز وویل چې د دینی چارو دولتي کمیسیون به د قرغزستان لوی مفتي ته سپارښتنه وکړي چې د دینی مدرسو سرښوونکي چې د پوهنتون په سطحه یا هم د په رسمیت پیژندل شوو دینی پوهنځیو څخه د دینی زده کړو ډیپلومونه نه لري له کاره لرې کړي. د قرغزستان د یو سلو یو دینی مدرسو دوه اویاوی د تاییدي دو د پروسې لپاره چې سبا پیلېږي د خپلو ښوونکو نومونه ثبت کړي. تر اوسه څرګنده نه ده چې څه شمېر ښوونکي به په دغه پروسه کې تایید نه شي. په ایران کې د سیامک نیمازی په نوم د یو بندي امریکایي سوداګر کورنۍ وایي چې هغه د ښو شرایطو لپاره د ډوډۍ نه خوړلو اعتصاب پیل کړی. دغه راز ورته له خپل مدافع وکیل سره د خبرو اجازه هم نه ده ورکړل شوې. نیمازی چې د ایران او امریکا دواړو تابعیت لري په تېره اکتوبر میاشت کې چې د خپل کورنۍ د لیدو لپاره ایران ته تللی و د ایران سپه پاسداران ګارډ ونیو. تر اوسه پورې ایراني چارواکو پر هغه لګول شوي تورونه نه دي اعلان کړي. د نیمازی مور ویلي چې زوی له تېرې شنبې راهیسې د ډوډۍ نه خوړلو اعتصاب پیل کړی چې دوی اندېښمن کړي. او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمر نن په کیف کې وویل چې د اوکراین په واکمن ائتلافي حکومت کې د سیاسي ګوندونو خپلمنځي اختلافات باید د حکومت د هغو اصلاحاتو مخه ونیسي چې د منسک د تړون له مخې د عملي کېدو مسؤلیت لري. په کیف کې د اوکراین او د فرانسې د بهرنیو چارو له وزیرانو سره له خبرو وروسته په یو ګډ خبري کانفرنس کې شتاینمایر وویل د منسک د تړون د عملي کولو لپاره پکار ده چې اساسي اقدامات وشي. هغه وویل روسیه باید د منسک د تړون د عملي کولو لپاره تیار شي. شتاینمایر وویل جرمني او فرانسه به د اصلاحاتو په برخه کې د اوکراین د هڅو ملاتړ وکړي، خو هیله کوي چې کیف د خپل اقتصاد له رغولو سره د مرستې او هم د منسک د تړون د عملي کولو لپاره دغو اصلاحاتو ته ادامه ورکړي. دا د افغانستان او نړۍ د د څو مهم خبرونه اوس هم په امریکا د افغانستان د څو خبرونو د هوا د حالاتو اټکل ته چې مرزي احمد زی وړاندې کوي.
د هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د سانتي ګرید په کچه اټکل شوی. په بدخشان کې به آسمان صافي دی، تودوخه لوړه درجه صفر او ټیټه منفي 14. په بامیان کې به آسمان صافي دی، تودوخه لوړه درجه منفي 1 او ټیټه منفي 15. په کابل کې به آسمان صافي دی، تودوخه لوړه درجه 21 او ټیټه 0. په کندهار کې به آسمان صافي دی، تودوخه لوړه درجه 21 او ټیټه 8. په هرات کې به هم آسمان صافي دی، تودوخه لوړه درجه 23 او ټیټه 2. په مزار شریف کې به آسمان صافي دی، تودوخه لوړه درجه 23 او ټیټه 9. او په جلال آباد کې به هم آسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 11.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر هیله مند دی چې تر یوې اونۍ په لنډه موده کې به له طالبانو سره د سولې د مخامخ خبرو جزئیات روښانه شي.
ما میخواهیم تا این گروه جزئیات گفتگوهای مستقیم میان حکومت افغانستان و گروههای طالبان را پیش از پایان ماه فوریه طرح نماید.
په دې ترڅ کې د سولې د عالي شورا نوی مشر پیر سید احمد ګیلانی داسې ژمنه وکړه:
ان شاء الله چې موږ کوشش کوو چې د صلح او آرامۍ لپاره چې دا نظام وکړی شي او ملت لپاره خدمت وکړي او استقرار آرامش راولي.
په دې یو ساعته خبري مجله کې به دا هم واورئ چې د ناټو سلاکاران له افغان ځواکونو د جګړې په ډګر کې د ستراتیژۍ پر بدلون ټینګار کوي او په خوست کې د کتاب لپاره بیل بازار جوړ شو.
مخکې کوم کتابونه چې مونږ اخیستل نو مختلف ځایو ته وبسې تللو، اوس دلته چې د کتاب بازار په نوم کتاب پلورنځي فعال شوي دي، د ټول په یو ځای دي او په اسانه مونږ کولای شو چې کتابونه ترلاسه کړو.
د سولې د ټینګښت لپاره څلورمه څلور اړخیزه غونډه د افغانستان، پاکستان، امریکا او د چین د استازو په ګډون په کابل کې روانه ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په پرانیستون کې وینا کې لګډون کوونکو غوښتل چې د روانې میلادي میاشتې تر پای ته رسیدو مخکې د طالبانو سره د سولې د خبرو جزئیات طرحه کړي. ښاغلی ربانی همدارنګه په دې بهیر کې د پاکستان رول مهم وبله او په دې برخه کې د سیمې او نړۍ د هیوادونو پر همکارۍ ټینګار وکړ. قسیم سلمل دغې غونډې ته ورغلی، جزئیات یې راکوي.
افغان حکومت د سولې د ټینګښت لپاره د څلور اړخیزو ناستو جوړېدل مهم بولي او تاکید کوي چې د همغږۍ د څلور اړخیزې ډلې کار حساسو پړاوونو ته داخل سوی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د سه شنبې په ورځ د سولې په اړه د څلورمې څلور اړخیزې غونډې په پرانیست غونډه کې وویل چې تر اوسه په دغو ناستو کې ښه پرمختګونه سوي دي. ښاغلی ربانی د همغږۍ ډلې د کاري لایحې تصویبېدل، د لارې د نقشې برابرېدل او د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرو لپاره د امکاناتو پر برابر رول د ګډون کوونکو هیوادونو د نظر یووالی د دغه پرمختګونو له مهمو بیلګو یاد کړل. نوموړي ویل چې افغان حکومت په دې برخه کې د لارې د نقشې له مخې د ګډون کوونکو هیوادونو عملی ګټور او پر وخت اقداماتو ته پته مده.
مطمئن هستم که بحث‌های امروزی ما به پیشرفت‌های نشست‌های قبلی
دوی دردایم چې نننی بحثونه مو د مخکینه ناسو پرمختګونه زیاتوي. په ځنګړې توګه اسلام آباد کې د همغږۍ په دریمه ناسه کې چې کوم هوکړه وسوه، موږ غواړو چې دغه ډله د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو جزئیات د فبروري میاشتې تر پای ته رسیدو مخکې طرح کړي. د بهرنی چارو وزیر صلاح الدین ربانی ویل چې افغان حکومت د روان کړکیچ لپاره د یوې سیاسي حل لارې د موندلو په هدف یو بیا طالبان د سولې خبرو کې ګډون ته رابولي، خو په ورته وخت کې د هغو ډلو په وړاندې پر مبارزې ټینګار وکړ چې د ده په وینا تاوتریخوالي ته دوام ورکوي. د څلور اړخیزو غونډو له درو مخکینیو څخه دوی په اسلام آباد او یوه په کابل کې جوړه سوې وه. د څلور اړخیزې غونډې په درېیمه ناسته کې ګډون کوونکو هیوادونو سولې ته د رسېدو لپاره د لارې نقشه جوړه او د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو د ځای او نیټې د ټاکلو لپاره هڅې پیل کړې. د دغه لړۍ په درېیمه ناسته کې د ګډون کوونکو هیوادونو استازو دا هم ویل چې د روان میلادي میاشتې تر اخرې به له طالبانو سره د مخامخ خبرو نیټه مشخصه سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د همغږۍ په څلورمه څلور اړخیزه غونډه کې همدارنګه ویل چې د ګډون کوونکو هیوادونو ګډ کار او اقدامات به په سیمه کې د سولې ټینګښت او له تروریزم سره مبارزې په برخه کې مرسته وکړي. ښاغلی ربانی په دغه پروسه کې د پاکستان ونډه وستایل او هغه د سولې د هڅو د بریا لپاره ګټور وبلله.
نقش همسایه ما پاکستان در موفقیت تلاش های مشترک ما اساسی
دی. زموږ د ګاونډي پاکستان ونډه زموږ د ګډو هڅو په بریا کې ډیر اساسي او مهمه ده. هیله ده په دغه ناسته کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د افغانستان او پاکستان د عالمانو پر ژرو اقداماتو توافق وسي. له دې مخکې ګڼو افغان چارواکو، جهادي مشرانو او سیاسي شخصیتونو وار وار پر پاکستان انتقادونه کړي او دغه هیواد په افغانستان کې د تروریستي ډلو لوی ملاتړی یاد کړی دی. که څه هم تر اوسه د څلورمې څلور اړخیزې غونډې نتیجه نه ده روښانه، خو تمه کېږي چې د بهرنیو چارو وزارت به د دغې ناستې د لاسته راوړنو په اړه له ګډون کوونکو هیوادونو سره یوه ګډه اعلامیه خپره کړي.
په کابل کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي غونډه کوي او په دې غونډه کې له طالبانو سره د مخامخ خبرو لپاره د زمینې پر برابرولو خبرې کیږي. په دې غونډې په اړه مو د افغانستان بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې واورېدې په راپور کې چې د دې غونډې په پرانیستون کې وینا کې نن وکړې. د ازادي راډیو اوریدونکي کولی شي چې د سولې د خبرو په اړه موږ ته زنګ ووهي. زموږ د ټلیفون شمیرې د 0909 203 1540 او بله شمیره د 0 8022 555 د شمیره بیا ورسته بیا هم تکراروم. خو اوس په هم د ازادي راډیو د یو شمیر اوریدونکو څرګندونې سره واورو د سولې د خبرو پاړه چې په کابل کې د ازادي راډیو همکارانو د خبرې راغونډې کړي.
فهم ده لغمان اوسیدن کې ما دا کم ګټ نه لري د له خاطر چې 200 پیسول هو کاوله هیڅ ګټ نه کو غیر طالبان خپل امنیت نورم دوام ورکي زیاتیږي هیڅ ګټ نه کوي دوی باید داسې کار تامن سکی چې ټول باید صحیح تر اخره غشي دا څنګه چې 200 غواړي واخ وته دوی طالبان خپل امنیت دوام ورکي ډیریږي
د رسول کې باید اخلاص او صداقت د دوه طرفه د موږ د حکومت یا د پاکستان د هر څو سیخ په کې اخلاص باید پکې وي او که اخلاص نه وي د غلار د موږ نه به تو طرفه سیاست باید پکې ونه خو دي درسي د موږ د ارزو ته د حکومت د سپد کې اخلاص باندې پکې منډه وي صداقت له کودل د وطن لري سي اتفاق او اتحاد ورورولي په فضا کې ټول افغانان ژوند کوي
ګټ افیغه وخت لري سم موږ په داسه باندې نه پوي شو سم موږ د خبرې یعنی که خپل کو خو موږ باید د خبرې وسې د ځان په ګټه می کدا خبرې موږ خیره تنور خو زګمان کوم سپدې څه فائدہ بنو خلاص دی بل څه خبر دی خلی دی موږ دی بس کرازو موږ
کین سانګر می اوسیدین کده افغانستان ما دا اصل ه فائدہ نه لري دا ډیر د سیناسته وشوي ډیر مشران داغل ډیر جرګي وشي ډیر د موږ مشران دی صلح په خاطر بلان الدین ربانی د صلح شورا رئیس او ټول عمر ارمانونه صلح هوا ماګه می انتیاری راغی د دې صلح په خاطر په خپل کور کې انتیار
دا سجی رټو د یو شمیر اوریدونکو څرګندونې مو له طالبانو سره د سولې د خبرو پاړه اوریدل له کابله د سیاسي چارو څېړونکی کبیر رنجبر دغه اوس په ټلیفون را سره دی رنجبر صاحب خبرونې ته شراخلی مخکې مو د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین رباني څرګندونې واورېدې په راپور کې صلاح الدین رباني د پاکستان مرستې ته یو ډول خوشبین ښکارېده څه فکر کوئ آیا پاکستان کومې ژمنې له افغانستان سره کړې دي او که نه د دې خبرو هدف بل څه دی بلې
دبیر باندې د خپل استرامات سلامونه تاسو باندې کوم فکر کوم چې دغه خوشبینی تقریبا اوس عامه شوې ده او تقریبا ټول ورس یو خیره لري چې دغه مذاکرات دغه ناستې یو پایلې ولري ټول جنگ حساسي دي اصلا دغه او سره اوسې چا ته نه ده پاتې نه دنیا ته د افغانستان خلکو ته چې دغه لړۍ ادامه پیدا کړي د لمو لپاره دا خوشبیني فقط یا دا خوشبیني ده چې احساس د ټول وطن د انعکاس ورکوي مګر دا چې پاکستان به واقعاً صداقت وښي او اراده به دوی کړي چې مرسته وکړي دا نو په عمل کې مو لیدل چې موږ خو د لمو قطعا دا نه شو کولای چې خوشبیني وکړو دوی به او یاداب هم یو روبی چې ډیر کمنه ده په دار کې ویني او په خواني هغه موږ تجارب چې لرو د پاکستان د تمرکزونو کې د دې خاطر موږ به په شک لرو چې د آینده باندې هم
بله رنجبر صاحب د افغانستان خوشبینی نسبتا زیات نه معلومی ځکه چې طالبان تر اوسه پورې هیڅ ډول عکس العمل نه دی څرګند کړی
زه په کومه چې دا بیت معلومه ده ولی موږ خو په داخل د دې موضوعاتو کې نه یاستو د دې متخواشي نه نه چې دې دا د لارې نقشه هم چې په درې معنی ناسه کې ګویا دې ته په اوم ته ورسېدل دا یې راولې چې په شې کې نه کړل هغه له خاطر ممکن دا خوشګوري دې یو اساس د دنیا ولري چې دې ور په داخل د موضوعاتو کې وارد کی لیکن خاطر از پتی با نزیر احتیاطانه تبتر کومه چی در خواب می خراب می کن من در بلا هیس لاب نرم روخه لیکن چی در امدر حیل ولری چی بلا خره در ناس در لاره در تفاهم لاره در مذاکرات لاره نه در اطلاح وجل خاتمه پیدا کی که طالبان هم وزر چیز در از بلان در از من در تشانه من در کلمه نرمی او کرده امنیتی مدینه ملامتی او خود خلکو پاکستانیانو ته دام حتی ملامتی وو چې پاکستان خلک هم د چې دې د کومه په عذاب دي چې اقتصاد کې چې په خاطر د تاسو د غلوی په وطن په هم حقیقتاً د دې ارتباط مرسته وکړي د دې دغه دغه چې دې د من دې حتماً یو اساس او بنیاد لري چې په داخلي مذاکرات کې.
بله رنجبر صاحب، په ورته وخت کې د سولې د عالي شورا نوي مشران وټاکل شول، څه فکر کوي دغه به څومره مؤثر وي د دې سولې د خبرو په برخه کې، ځکه چې دوی به نوي تجربې لري؟
زه فکر کوم چې دا اصل یو نمایشي حرکت دی، نه پخوا شورا د عالي شورا کومه اغېزه درلوده یا کوم نقش درلوده، او مخصوصا اوس چې دغه وایم چې دغه رسالت او هغه دنده د عالي شورا د سولې پای ته ورسېده. له دې لپاره چې هغه شورا جوړه شوې وه، له همدې لپاره د رباني مشرګان دي د دې کوم چې کولای چې دغه متین سره د دې له مشرانو سره یو لار د تفاهم او مذاکرې پیدا کړي، او دوی ته بلنه ورکړي چې دوی به بهتر خاتمه ورکړي او یو جوړجاړي ته ورسېږي. په دې کار کې دوی پاتې راغلل، ناکامه وو، او هغه هم له پخوا ملکېدي چې دوی دا کار نشي کولی، او دا یو قانونمنده مسله وه. دې لپاره چې طالبان استقلال نه لري، او هغه د پاکستان په منګلو کې دي، او موږ بالاخره دې نتیجې ته ورسېدو. او اشرف غني هم علنا دا اعلان وکړ چې طرف زموږ پاکستان دی، او اوس دې هم تقریباً په دې باندې مور د تایید کېښېده په دې چې دوی دا ټټر ووهښو چې دوی دې ته آماده دي چې طالبانو هغه مشران موږ سره مذاکرې نیسته کېنوي، او هغه زه ډېر خوشحاله یم چې دوی که په دې کې صداقت ولري چې دوی دې که څوک ږي، نو موږ یې د خپل وطن نه کاږو، او موږ هغه دې ملاتړ نه کوو، او موږ نظامي په دې باندې عملیات وکړو. که دا کار واقعا واقعي او دا کار سرته ورسېږي، نو پایلې به ښه وي. چون د سولې عالي شورا کې اوس خپله بڼه پیدا کوي، او اوس په نوي ترکیب جوړېږي. دا فکر کوم هماغه پخوانۍ لړۍ د ادامه لري، چې سلګونو میلیونه ډالر دوی مصرف کړي، څنګه لاسته راوړلی نه درلودلی. مخصوصا اوس چې دغه کار د دولتونو دی، اوس دا کار د شورا نه دی.
بله
نوی پلان شو رسول چې هغه د مذاکرات پلان دی، او کوم چې دی نو څو کولای.
بله
چې د دولتونو ترمنځ د څلور ارشي د ناس چې کیږي،
بله
په ټوله باندې دا فشار راځي چې خپله متخصصین دغه کار مخکې.
بله رنجبر صاحب مننه. د سیاسي چارو څېړونکي کبیر رنجبر و چې له کابل په ټلیفون را سره و. د ټلیفون لاین یو څه خراب و، بخښنه غواړو له دې عمله. تاسو هم کولی شئ چې ازادي راډیو ته زنګ ووهئ، او د سولې د خبرو په اړه خپل نظر د ازادي راډیو له نورو اورېدونکو سره شریک کړئ. په یوې خبرتیا پسې ستاسو ټلیفونونه اخلو.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورئ. زموږ د ټلیفون شمیرې د 0992235څلوېښت، بله شمیره د 0972255. یو اورېدونکی په د ټلیفون په کرښه را سره دی. بلې مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. بلې
بله سلام او احترامات تاسو اورېدونکو ته وړاندې کوم. عبدالمنان د خیښم د کابل قرباو نه. زما نظر دا چې پاکستان د غوښتنو مسافیه د جنګو په خاطر وکړو، یعنې اوس یعنې دا ناممکنه ده، په خاطر دې چې چېرې مثلا د افغانستان خلک غواړي چې څه وخت کې باید د پاکستان باندې د اسلامي کنفرانس په پاکستان باندې فشار را وړي چې د پاکستان د مسلمان کوشۍ نه لاس واخلي د خپل ملت خاطر باندې. اوس ګورې امریکا هم دا وایي چې دلته جنګ ده، جګړه ده، ورانۍ ده، مونږ د دې لپاره دلته پاتې یاست. خو طالبان هم وایي چې د دې لپاره افغانان وژو، شهیدان وو، ورانۍ کوو، دلته خارجیان وباسو. د دواړو خبره یوه ده، د پاکستان او امریکا.
بله مننه ستاسو نظر. بله مننه کوو ستاسو نظر واخیستل شو. دې له خاطره چې نور اورېدونکي هم په لاین کې ماتل دي، هیله کوو چې په لنډو باندې خپل نظر بیان کړي. بلې مهرباني وکړئ، دا ازادي راډیو یو ساعته خبري مجله ده. بلې مهرباني
وکړئ.
بلې مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده، تاسو په لاین کې یاست. تاسو په لاین کې یاست، ازادي راډیو ده، یو ساعته خبري مجله، خپل نظر بیان کړئ لطفا د سولې په باره کې.
ما نظر دغه دی چې دغه سوله خو په دا رقم باندې نه راځي لکه دوی چې وایي چې دا بس نوي مشران یو اوس بېرته ورته تبدیل کړي چې هغه مشران وایي دا هم ښه به وایي چې د دوی سرته ورسېدلی.
بله مننه، ستاسو نظر مو هم واخیست. یو بل اوریدونکی هم په ټلیفون را سره دی، تخنیکی همکار امانه میرزا اشاره راته کوي چې د دې اوریدونکو ټلیفون قطع شوی دی. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان کې اوري. بیا هم د سولې په اړه یو مطلب لرو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی سوله اکبر جهاد وباله او ویل چې د سولې ټینګښت د ولس او دولت ستره هیله ده. ښاغلی غنی نن د سولې د عالي شورا د نوي رهبرۍ او تشکیل د معرفي کېدو په مراسمو کې وویل چې د سولې د ټینګښت په برخه کې باید څوک د حکومت پر ادارې شک ونه کړي. د سولې عالي شورا نوی مشر پیر سید احمد ګیلانی هم ژمنه وکړه چې تر خپلې وسې به د سولې د ټینګښت لپاره هڅې کوي. تفصیل له کابله د اسدالله الدین په راپور کې.
له طالبانو سره د افغان حکومت د مخامخ خبرو په درشل کې ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې عالي شورا نوی مشر او د رهبری پلاوی غړي په رسمي توګه معرفي کړل. محمد اشرف غنی وویل چې د سولې لپاره باید هر اړخیزې هڅې وشي او د سولې شورا نوی غړو ته یې هم سپارښتنه وکړه چې په پوره خپلواکۍ سره خپلې چارې مخته بوزي. ښاغلی غنی د سه شنبې په ورځ د سولې عالي شورا د نوي تشکیل د معرفي کېدو په غونډه کې وویل چې د هیچا زور ته نه تسلیمیږي او مخالفین باید له موجوده فرصت نه په استفادې د سولې خبرو ته حاضر شي.
امروز بزرگای جهاد ما
نن سمون د جهاد مشران د جهاد یو بل پړاو پیلوي چې هغه اکبر جهاد دی. د سولې عالی شورا او نوی رهبری ته یې بشپړ ډاډ ورکوم چې تاسو به په خپلواکۍ سره خپل کارونه مخته وړئ او حکومتي چارواکي او د ملي امنیت شورا به تاسو سره تل مشورې کوي. تاسو یې چې سولې ته دوه برابر عزت ورکوئ.
پیر سید احمد ګیلانی د سولې عالی شورا د نوی مشر او کریم خلیلی د ستر مرستیال په توګه ټاکل شوی. د غراز حاجی دین محمد، حبیب سرابی، عبدالخبیر، عطا الرحمن سلیم او عبدالکریم خدام هم د دغه شورا نور مرستیالان دي. دغه شورا ته محمد ایوب رفیقی د دارالانشاد مشر او فرهاد الله فرهاد او بشیر فاروق د مرستیالانو په توګه ټاکل شوی دي. عبدالحکیم مجاهد، عطا الله لودین، محمد اسماعیل قاسمیار، صدیق بلخی او حسینه صافی بیا د سولې شورا د سلاکارانو په توګه ټاکل شوی دي. د سولې نوې شورا 50 غړي لري او ولسمشر وویل چې د پخوانی شورا هغه غړي هم په دې کې شامل دي چې په تیرو دو کلونو کې د سولې شورا په غونډو کې منظم ګډون کړی دی. په همدې حال کې د سولې عالی شورا نوی مشر پیر سید احمد ګیلانی ډاډ څرګند کړ چې ورسپارل شوې دنده به په بریالیتوب سره مخ ته وړي.
د جهاد توره مو واخیست او خپل استقلال، ازادي او د دین او د وطن حکومت دا د افتخار ځای ده. اوس ان شاء الله چې موږ به کوشش کوو چې د سولې د استقرار او آرامی لپاره چې دا نظام وکړی شي او ملت لپاره خدمت وکړي او استقرار آرامش راولي.
افغان حکومت په داس حال کې د سولې عالی شورا تشکیل نه وای کړ چې د سیمې او نړۍ د یو شمېر هیوادونو په ملګرتیا یې داسې هڅې پیل کړي چې له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرې پیل کړي. اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله بیا وویل چې د سولې د هڅو د بریالیتوب یو راز په دې کې دی چې د سیمې او نړۍ هیوادونه یې ملاتړ کوي.
په افغانستان کې د سولې ټینګښت نه یوازې دا چې د افغانانو ملاتړ له ځانه سره لري، بلکې د نړیوالې ټولنې ملاتړ هم لري. موږ هم له هغو هیوادونو مننه کوو چې په دې پروسه کې له موږ سره صادقانه همکاري کوي.
د سولې عالي شورا پر پخواني جوړښت مخکې انتقادونه موجود وو او په دې وروستیو کې نړیوالو مرسته کوونکو پر دې شورا خپلې مرستې هم بندې کړې.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان ولسمشر نن په کابل کې د سولې د عالي شورا نوي مشران وټاکل. پیر سید احمد ګیلانی د دې شورا مشر تعین شو. په ټویټر کې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله لیکلی دی چې دی هیله مند دی چې د سولې د خبرو لپاره چې له طالبانو سره مخامخ کیږي نیټه وټاکل شي.
ژوند آزادي
خزینه تر اجازه نه ورکړي چې دوی بلشي تذکره واخلي.
دلانه فیصله وه منګوله وک در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره افغانۍ نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
ستاسو اساسي حقونه
زم دې بیا په کوم په لاسه واله یا په دالاس واله
وو باندې نور موږ د حکومت څخه هیڅ نور چې موږ د وبو باندې بس
لا فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
دا ازادي راډیو دا یو ساعت خبری مجله په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 3.15 خبری شي. د ازادي راډیو په روانه خبری مجله کې به وړاندې په نړیوالو موضوعاتو کې واورئ چې ټاکل شوې ده د امریکا د دفاع وزارت خپل هغه پلان چې غواړي ګوانتنامو زندان وتړي نن کانګرس ته وړاندې کړي. د افغانستان په اړه هم په روانه یو ساعت خبری مجله کې ګڼ مطالب لرو. تر خبرونو وروسته به د دې خبری مجلې مطالب تاسو ته معرفي کړم. څلور بجې او 1:30 دقیقې د لنډ خبرونه له نوریاس نوري څخه.
د سولې څلور اړخیزه کمیټه نن په کابل کې د وسله والو طالبانو او حکومت ترمنځ د مخامخ خبرو د څرنګوالي په اړه خبرې کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني غونډې ته په پرانیستونکي وینا کې وویل چې د سولې خبرې حساس پړاو ته رسیدلي او هیله کوي چې دا کمیټه د رواني میلادي میاشتې تر پایه چې ورته شپږ ورځې پاتې دي له طالبانو سره د خبرو یوه طرحه وړاندې کړي. په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه افغان ولسمشر اشرف غني نن په رسمي توګه د سولې د عالي شورا نوی مشر او تشکیل معرفي کړ. پخوانی جهادي مشر پی سید احمد ګیلاني د شورا د نوی مشر او د پخوانی ولسمشر دوهم مرستیال محمد کریم خلیلی د هغه د ستر مرستیال په توګه ټاکل شوی دی. د ننګرهار سیمه چارواکي وایي د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 15 داعشیان وژل شوي او نور ټپیان دي. د ننګرهار دی ولی ویان عطاالله خوګیاني نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سخت دریځې 13 ورځ ناوخته په چین ولسوالۍ کې وژل شوي دي. د فاریاب سیمه چارواکي وایي هغه 15 تنه دولتي کارکوونکي بیرته خوشې شول چې د وسله والو طالبانو لخوا دوه میاشتې وړاندې تښتول شوي وو. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف له خپل ایراني سیال حسن روحاني سره نن په تهران کې د دوه اړخیزو اړیکو په اړه خبرې وکړې. د دوړو غونډیو هیوادونو چارواکو د ترانسپورت یو بل ته د برېښنا د انتقال روغتیا طبي علومو د ګمرکي مقرراتو او د تیلو او طبي ګازو د سوداګرۍ په اړه د همکاري یو لسندونه لاسلیک کړل. د سوریې د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې ولسمشر بشار الاسد هغه اوربن منلی چې د امریکا د متحدو ایالتونو او روسیې په منځګړیتوب رامنځته شوی، خو خبرداری ورکوي چې رژیم به یې پر نه عملي کولو غور وکړي که وسله والې ډلې ورڅخه د خپلو سنګرونو د پیاوړي کولو لپاره کار واخلي. هغه نړیواله څېړونکې ډله چې دنده لري په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د حملو عاملین په نښه کړي وو مهم ځایونه په نښه کړي چې راتلونکي میاشت به یې په اړه څېړنه پیلوي. په قرغیزستان کې د اسلامي دینی مدرسو د سرښوونکو په سلو کې له نوي زیات به په 2018 میلادي کال کې تایید نشي ځکه دوی د دینی لوړو زده کړو ډیپلومونه نه لري. په ایران کې د سیامک نمازی په نوم د یو بندي امریکایي سوداګر کورنۍ وایي چې هغه د ښو شرایطو لپاره د ډوډۍ نه خوړلو اعتصاب پیل کړی دی. او اوس هم پام وکړئ مرزیه احمد زی ته چې سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له دو بریاو سره سره بیا هم په آسیا جملو بوکي له لوبېدو پاتې شو. تیر ورځ افغان لوبډلې په خپل وروستۍ لوبه کې په ستر توپیر هانګ کانګ لوبډلې ته د شپږ شپېته منډو په توپیر سره ماتې ورکړه. خو دا چې د ګروپ بل ټیم متحده عربي اماراتو هم خپل وروستۍ لوبه په زیات توپیر له عمان وګټله، نو په جام کې د افغانستان د پاتې کېدو امکانات ختم شول. په وروستۍ دغې سیالۍ کې افغان لوبغاړي محمد نبی عیسا خیل د سیالي لوبډلې سلور لوبغاړي وسوځول او د توپ وهنې په ډګر کې بیا نجیب الله زدران تر ټولو ډېرې شپېته ناسوځېدلې منډې جوړې کړې. افغان لوبډله راتلونکي میاشت بیا د نړیوال جام په اصلي سیالۍ کې د ګډون لپاره له عمان، هانګ کانګ، زیمبابوې او سکاټلند سره لوبې ترسره کوي. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې نن هغه شمیر لوبغاړو ته چې د جنوبي آسیا په سیالۍ کې مډالونه واخیستل ساين لیکونه ورکړل. د دغه کمیټې ویان احسان نیرو نن ازادي رادیو ته وویل چې افغان لوبغاړو د جنوبي آسیا سیالۍ کې په درې کټګوریو کې د سرو زرو، سپینو زرو او برنزو مډالونه واخیستل او په څلورم ردیف کې ځای لري. د جنوبي آسیا د سیالۍ دولسم پړاو په هندوستان کې ترسره شو. د افغانستان د بایسکل ځغلونې فدراسیون مشر وایي چې د افغان انجنونو د بایسکل ځغلونې ټیم سکال د سولې د نوبل جایزې ته کاندید شوی دی. د بایسکل ځغلونې فدراسیون مشر عبدالصادق صدیقی نن ازادي رادیو ته وویل تمه ده چې سکال د انجنونو د بایسکل ځغلونې ټیم دغه جایزه وګټي. نوموړی وایي که چیرې افغان ټیم د سولې د نوبل نړیواله جایزه وګټي نو یو میلیون امریکایي ډالر هم ورکول کیږي. د سوبل د نوبل جایزه د ناروې هیواد لخوا هغه کسانو ته ورکول کیږي چې د سولې په برخه کې کار کړی وي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځني څه په دولش پښنبي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې تمه ده د امریکا دفاع وزارت د ګوانتنامو زندان د بندولو لپاره نن کانګرس خپل پلان وړاندې کړي. بیا به واوري چې د ناتو سلاکاران غواړي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه پر طالبانو تعرض زیات کړي. د پکتیاوالی په نوی لمریز کال کې د یو شمیر مهمو پروژو ژمنه له پکتیاوالو سره کوي.
د سروې خوله بند جوړول دي، د مشنغو بند دی، د سرپسنګ کې د زورو ګردي زورمت سړک جوړول دي، د ځاځیو درې بند سړک دی، همداسې ستکرم او د لاجي بند سړک دی.
د لغمان والی بیا د اداري فساد په برخه کې د یو لړ هڅو یادونه کوي.
شپاړس سو اووه شپې تجربه مځکه موږ په دغه دوه هفتو کې د غصب څخه خلاص کړل.
په خوست کې د کتاب لپاره ځانګړی بازار جوړ شوی.
مخکې کوم کتابونه چې موږ اخیستل نو مختلفو ځایو ته وبستلل. اوس دلته چې د کتاب بازار په نوم کتاب پلورنځي فعال شوی دی، د ټول په یو ځای دی او په اسانه موږ کولای شو چې کتابونه ترلاسه کړو.
اساجی رډو ته ستاسو در رسیدلو سم سن په باره کې یو یادونه کوم چې تخنیکی ستونزه لرو. دغه تخنیکی ستونزه نه ده هواره شوی نو ځکه په روانه خبری مجله کې اساجی رډو ته ستاسو را رسیدلې سم سن چې نه در رسیدلې نشول بستلې. ټاکل شوی ده چې د امریکا د دفاع وزارت د ګوانتنامو زندان د بندولو په اړه خپل پلان نن کانګرس ته وړاندې کړي. امریکایي چارواکي وایي د ګوانتنامو زندان به په متحده ایالاتو کې په دیارلس مختلفو سیمو کې ساتل کیږي. رضوان مراد په دې اړه د اسوسییټډ پریس اژانس په استناد راپور لري.
د متحده ایالاتو دفاع وزارت وایي د ګوانتنامو زندان د تړلو په امریکا کې د هغې د زندانیانو د ځای پر ځای کولو لپاره $415 میلیون ته اړتیا ده. ټاکل شوی ده چې پینتاګون د ګوانتنامو د تړلو په اړه خپل پلان چې ډېر جزئیات یې لا نه دي روښانه نن کانګرس ته وړاندې کړي. که چېرته کانګرس د دفاع د وزارت پلان تصویب کړي نو د ګوانتنامو زندان 16 زندانیان به په متحده ایالاتو کې 14 مختلفو بندیخانو کې ساتل کیږي. خو د اسوسییټډ پریس خبری اژانس په وینا دا چې د ګوانتنامو د زندان د تړلو په اړه پینتاګون زیات جزئیات نه دي په ډاګه کړي نو دا به د کانګرس د هغو غړو دریځ نور هم پیاوړی کړي چې د دې زندان له تړلو او د زندانیانو له انتقال سره مخالفت لري. اسوسییټډ پریس خبری اژانس وایي د امریکا د دفاع وزارت پلان لري چې د ګوانتنامو زندانیان په کلورادو ایالت کې شپږو زندانونو، کانساس او ساوت کارولینا کې یو شمېر زندانونو او ځینې بندیان یو شمېر پوځي اډو ته انتقال کړي. په همدې حال کې ځینو امریکایي چارواکو ویلي که چېرته دفاع وزارت غواړي چې ګوانتنامو پوځي اډه د زندان په توګه په خپل حال وساتي نو دا کار هم $225 میلیون ته اړتیا لري. په ګوانتنامو زندان کې دا مهال یو نوی زندانیان دی چې 15 به په روان میلادي کال کې انتقال شي. ولسمشر بارک اوباما د جمهوري ریاست لپاره په خپلو انتخاباتي مبارزو کې په وار وار ژمنه کړې وه چې ګوانتنامو زندان به وتړي. واک ته د بارک اوباما د رسیدو پر مهال په ګوانتنامو زندان کې 250 زندانیانو چې پر امریکا د سپتمبر د 11مې له بریدونو وروسته له تروریسم سره د تړاو په تور نیول شوي وو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ناتو سلاکاران غواړي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د خپلو پوستو پر ساتلو د زیات وخت تیرولو پر ځای پر طالبانو تعرض زیات کړي. ناتو وایي چې په ستراتیژۍ کې دا بدلون به افغان ځواکونو ته توان ورکړي چې په دې هیواد کې د روان تشدد اندازه راکمه کړي. نور جزئیات د فرشتې جلال زی پر راپور کې.
ناتو تړون وایي چې د روان دوبي لپاره د دوی د ماموریت اصلي هدف پر امنیتي پوستو د افغان ځواکونو د اتکا کمول دي. داسې ګڼل کیږي چې وسلوال طالبان شایي په دوبي کې جګړې ته لا شدت ورکړي. ناتو غواړي چې په دوبي کې د جګړې له شدت سره د افغان ځواکونو په ستراتیژۍ کې بدلون راشي. په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت ویاند جنرال ولسن شوفنر رویټرز خبري اژانس ته ویلي په پوستو کې زیات شمېر عسکر پراته دي. یو افغانی پوځي خبره ده چې کله چې د هر ځای دفاع کوي د یو ځای دفاع هم نسی کولای. دا خبره د افغانستان د امنیتي ځواکونو له وضعیت سره ښه برابره ده. د ناتو ځواکونو د دې ستراتیژۍ د عملي کېدو نقشې له ورایه لیدل کیږي. افغان امنیتي ځواکونو تېره اونۍ د هلمند په زیاتو هغو سیمو کې چې جګړه وه خپلې پوستې پرېښودې. افغان چارواکو وویل چې دا حرکت به موقع ورکړي چې د وسلوالو پر پناه ځایونو حملې زیاتې کړي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت د ځمکنیو قواو قمندان جنرال مراد علي مراد ویلي موږ پریکړه کړې چې خپل عسکر له دفاعي حالت راوباسو او په راتلونکو میاشتو کې د تعرضي موقعیت د خپلولو لپاره تیار کړو. جنرال مراد ویلي زموږ ځواکونه تر شدیدو تمرینونو لاندې دي او د پسرلنیو عملیاتو لپاره د ښې تیارۍ لپاره یې په وسلو هم تجهیزوو. مراد علي مراد پرون په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونو سخت شمیره تیر کړ.
تمام قلوردهای ما
ټول قلوردوګانو ته د تیاریو هدایت ورکړل شوی دی او ټول امنیتي او دفاعي ځواکونه د تیر کال فعالیتونو سره په توپیر د دې فصل له تجربو ګټه اخلي او د هغو کسانو نابودولو هڅه به کوي چې د افغانانو په ارزښتونو باندې باور نه لري.
امنیتي پوستې وسلوالو ډلو ته د حملو کولو لپاره یو څرګند هدف ورکوي، خو د پوستو ساتنه تر ګرځنده عملیاتو آسان کار دی، ځکه د ګرځنده عملیاتو لپاره لوجستیکي او هوایي ملاتړ پکار وي او د افغانستان پوځ داسې محدود امکانات لري. د ناټو ویاند جنرال شوفنر ویلي چې په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو د ستراتیژۍ د بدلون لپاره سیاسي مسایل هم ستونزې پېښولی سي. د جنرال شوفنر په وینا، که چیرې دې مسالې ته د یو کلي د مشریا د سیمه ییزو پولیسو د قومندان له نظر وکتل شي، نو په هر کلي کې د امکان تر حده زیاتو پوستو ته اړتیا ده. له دې امله د افغان پوځ چې غواړي پوستې کمې کړي او د کلیو د خلکو ترمنځ چې زیاتې پوستې غواړي متضاد دریځونه موجود دي. د کابل په جنوب کې د افغانستان د ملي اردو یو کنډک پوستې اچولي چې د کابل ښار او لوګر ترمنځ د پرتو غرونو امنیت ونیسي. د دې کنډک مشر محمد ریا خورم رویټرز ته ویلي چې د دوی تر 500 زیات عسکر په پوستو کې پراته دي او یو کوچنۍ ډلګۍ چې درنې وسلې لري ګرځنده عملیات کوي. خو خورم ویلي، موږ باید د طالبانو د مخنیوي لپاره پوستې ولرو. که موږ له پوستو ووتو، هغه سیمې طالبان نیسي.
د افغانستان ولسمشر به ډیر ژر د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو د غوروي کمیټې د کار دوام په اړه تقنیني فرمان توشیح کړي. اجرایي ریاست د دې مطلب په څرګندولو سره وایي چې د دې فرمان متن د کابینې له لورې نهایي شوی او حکومت د غوروي کمیټې د کار دوام ته ژمن دی. په دې اړه له کابله د ازادي راډیو خبریاله ناجیه صافی راپور لري.
افغان چارواکي ټینګار کوي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو غوروي کمیټه به ډیر ژر خپل کارونه له سره پیل کړي. اجرایه ریاست وایي چې د دې کمیټې د کارونو دوام په اړه د تقنیني فرمان متن له نهایي کېدو وروسته د توشیح لپاره ولسمشر غنی ته استول شوی. د دغه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په نږدې ورځو کې به دا فرمان توشیح شي.
دا مسله د کابینې په غونډه کې تقریبا لس ورځې مخکې فیصله شوې وه. د دغې فرمان په موادو باندې کار شوی، متن یې وروستی شوی او تمه ده چې ولسمشر په نږدې ورځو کې دا فرمان لاسلیک کړي تر څو د غوروي کمیټې کارونه دوام وکړي.
تمه ده چې دا طرحه د ملي شورا له رخصتیو وروسته ولسي جرګې ته واستول شي. افغان چارواکي په داسې حال کې د دغه فرمان د ژر توشیح کېدو خبره کوي چې د غوروي کمیټې یو شمېر غړیو په خپلو تازه څرګندونو کې خبرداری ورکړی چې په دې کمیټې کې د کار دوام به تحریم کړي، خو د غوروي کمیټې یو شمېر نورو غړیو بیا د خپل کار په دوام ټینګار کړی او له حکومت څخه غواړي چې ډېر ژر دې دا فرمان صادر کړي. د دې کمیټې مرستیال محمد نعیم ایوب زاده وایي چې د شفافو او عادلانه انتخاباتو ترسره کېدو لپاره د انتخاباتو په نظام کې بنسټیزو اصلاحاتو ته اړتیا ده.
باید هر څومره چې ژر امکان لري فرمان صادر شي. مونږ ډیر وخت له لاسه ورکړی، نور هیڅ څه به مونږ او حکومت ته د توجه وړ نه وي چې په دې برخه کې ځنډ وشي. زمونږ کارونه له 50% څخه ډیر بشپړ شوي او 50% نور د حکومت له لوري د حقوقي موانعو په لرې کېدو سره بشپړېږي.
د غوروي کمیټه دنده لري تر څو د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو له 300 پوستونو څخه 21 تنه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او 15 نور د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون لپاره ولسمشر ته معرفي کړي. ښاغلی ایوب زاده وویل چې د دوی د کارونو لومړۍ مرحله بشپړه شوې او یو شمېر غوښتنلیکونه هم راټول شوي چې د غوروي کمیټې د کار له پیل وروسته به دا غوښتنلیکونه ارزیابي کېږي. د افغانستان د انتخاباتي اصلاح پروسه په داسې حال کې د ستونزو سره مخ شوې چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخاباتو نیټه د راتلونکي کال د میزان 24 اعلان کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماښام له وو د سهار تر وو پورې بیا آشنا راډیو په منځنۍ څپه 12.5 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د ازادي راډیو روانه یو ساعته خبري مجله اوري. پکتیا ته مخه کوو. د پکتیا چارواکي په دغه ولایت کې د یو لړ مهمو پروژو د پلي کېدو ژمنه کوي. دوی وایي چې دغه پروژه به د راتلونکي شمسی کال په ترڅ کې ځینې به پیل شي او د ځینو کارونه به بشپړ شي. له ګردې سره ازادي راډیو خبریال داود تپان راپور لري.
دا پکتیا والی قومونو ولایتي شورا او مدني ټولنو ته د یوې معلوماتي غونډې په ترڅ کې وویل چې د راروان 1395 لمریز کال په اوږدو کې به په دې ولایت کې لسګونه لوی او وړې پروژې پیل او پلې کړي. والي نصرت الله ارسلان وویل په دغو پروژو کې د پکتیا د ولسونو د غوښتنې پر اساس هغه لویې پروژې شامل دي چې په متواتر ډول یې خلک د ولایتي او مرکزي ادارې څخه د جوړېدو او چارو پیل کېدو غوښتنې کوي.
سره په څنګ کې ګردي زورمت سړک جوړول دي، د زازیو درې بنده سړک ته همداسې ستکرم او دلاجی منګل سړک ته دغه پروژې په دغه کال کې پیلېږي. غټه کچه باندې د باغداري او مالداري پروژې چې دي هغه هم سره په څنګ کې پیلېږي. د معارف د مکتبونو خبره مو کړله، همداسې نورې پروژې دي چې انشاءالله معلومات به په وروسته وخت کې سره شریک کړم، داسې په همدغه اندازه کې چې انشاءالله شروع کېږي.
دا د په خبره چې د اوس لپاره د دغو یادو شویو پروژو له جملې د ډېرو عملي سروې پیل شوي او تخنیکي ډلې په سیمو کې په کار بوختې دي چې سیمه ژر تر ژره کار ته آماده کړي. دا والي د ژمنو په اړه د غونډې ګډونوالو خوښي وښوده او هیله یې څرګنده کړه چې که والي او ورسره اداره په یادو شویو برخو کې کار وکړي، د پکتیا ولسونو سره شوي کلونه وړاندې ژمنې به یې عملي کړي او د خلکو زړونه لاسته وروړي وي. دا پکتیا ولایتي شورا وکیل ډاکټر عالمیر بارمزوی وایي چې په تېر کې هم مرکزي او ولایتي ادارو ورسره داسې ژمنې کړې دي، خو دوی دا کار عملي څرک نه دی لیدلی او له والي څخه غوښتنه کوي چې په خپلو ژمنو د عملي کار لپاره کار پیل کړي.
واکن دې ته د عمل جمع ور واغوستل شي. هغه پروګرامونه یو چې مونږ کولای شو چې دغو پروګرامو په پلي کولو سره پکتیا ته پرمختګ ورکړو.
دا نوموړي په خبره په دې ولایت کې ډېرو نورو پرمختیایي کارونو ته هم اړتیا لیدل کېږي چې د ولایتي ادارې له لورې لومړیتوبونو ته په کتو باید عملي او پلي شي. په دغه جوړه شوې معلوماتي او رسنیزه غونډه کې د مطرح شویو خبرو په اړه د پکتیا ولایتي شورا پخواني رئیس او قومي مخور ښایسته جان هادي وویل چې که والي په یادو شویو چارو کې بریالی شي، ښایي د پکتیاوالو ډېرې هیلې زرغونې شي. والي دغه معلوماتي غونډه په داسې حال کې وربللې وه چې په خبره تیرې دوه اونۍ په مرکز کابل کې له وزیرانو او لوړپوړو حکومتي چارواکو سره په لیدنو او دغه ولایت ته د مرستو جذبېدو په موخه تیرې شوې دي.
او سجی راډو په منځنۍ څپه 1295 په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د ولسمشر ځانګړي فرمان له مخې د هیواد ټولو ولایتونو ته وظیفه سپارل شوې ده چې د غصب شویو ځمکو پر ضد مبارزه وکړي، او چې دا مبارزه په لغمان ولایت کې څه ډول روانه ده زموږ خبریال شاه محمود شینواري په دې اړه د لغمان له والي عبدالجبار نعیمي سره مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلي چې څومره ځمکه په دې ولایت کې غصب شوې ده.
په لغمان کې د ولسمشر د لارښوونې سره سم اول مو د ځمکو د غصب په مقابل کې یو کمیسیون جوړ کړلی. بیا دې کمیسیون ته مو ځانګړې دنده وسپارل چې هغه ځایونو کې چې ځمکه غصب شوې د هغې حدود، د هغې چا چې غصب کړې، د هغوی نمونه، شهرتونه او بیا علت د دې چې ولې ځمکه غصب شوې ده. په دې برخه کې موږ قرغې ولسوالۍ ته یو هیئت ولېږي. همدغه کمیسون د کمیسون تقریبا دوه هفته کار وکړلې. 6402 جریبم ځکه هلته تثبیت سول چې غصب شوی ده. بیا مو په دې کې کار وکړلې چې د ځکه چې غصب شوی ده په دې کې جوړ شوي شی دي. ځینې ځایونه کې ممکن ځینې ودانۍ جوړې شوي، ځینې ځایونه کې ممکن ځینې د تصرفات لپاره په نوم د یوه نوم په بل نوم هلته کار شروع شوی. اول خو مو په ټولو باندې کار بند کړی او بیا مو د هر ورور څخه د هر کور څخه غوښتنه وکړل چې دوی خپل اسناد راوړي، یوه هفته مهلت ورته ورکوو دا تثبیت کړي چې د ځمکې د دوی ولې په تصرف کې ده، په کوم اسنادو، او دغه اسناد موږ د قضایي دولت او خپل د اراضي او د نورو ادارو سره شریک کو ترڅو هغه حقیقت معلوم شي. د دې دوم پړاو کې بیا موږ هغه ځینې ځایونه چې معلوم شوي وو او اوس کارو باندې روانو د هغه ځکه د غصب څخه راخلاصول دي چې په دې کې 1415 تجربه ځکه موږ په دغه دوه هفتو کې د غصب څخه راخلاص کړل. 1200 په مرکز مهترلام کې او څلور سو وش په تجربه مځکه په قرغی ولسوالۍ کې
ټوله کې په هر ولایت کې چې د ځمکو د غصب پر ضد مبارزه پیلېږي مسؤلین د یو لړ ستونزو سره مخ کېږي یا خنډونو سره مخ کېږي. په لغمان کې د مدني ټولنو ولسونو قومي شوراګانو هغه غونډه چې ولایتي ادارې څخه دوی ملاتړ وکړ د ځمکو د غصب په مبارزه کې څومره همکاري تاثر وکړله په دې برخه کې؟
د لغمان ولایت صلح پسند او د وطن سره مین درلودونکو ځوانانو مشرانو علما کرامو په غوڅ اکثریت سره دوی خپل د ولایت دغه اقدام نه د دولت دغه اقدام نه حمایت اعلان کړي او لبای کې ورته ویلې او موږ ته دا ډاډ راکړی چې موږ فرد په دې مبارزه کې درسره شریک یو او موږ پر غاصبینو غږ کوو چې نور دې د غصب څخه لاس واخلي د دولتي مځکو د ناحقه تصرف څخه دې لاس واخلي ځکه چې زموږ ډېر عامل منفیع پروژې په همدې ځای کې ځنډو خنډ سره مخامخ شوي چې زه واقعا د ټولو نه مننه کوم. بله برخه دا چې په دې کې ځینو چارواکو په هغه وخت کې غفلت کړی د هغوی د مسؤلیت باوجود دوی خپل هلته سترګې پټې کړي او هلته غاصبینو ته فرصت ورکړی چې مځکې غصب کړي. موږ د هغه چارواکو په لټنه هم کوو چې د هغوی خپلوان یا هغوی خپله یا مستقیم یا غیر مستقیم پکې داخل وي. هر مامور دولت باید دولت وفاداري ښکاره کوي او دغسې غیر قانوني کړنو څخه ډډه وکوي. نو هم د غاصبینو په مقابل کې موږ خپل هغه مبارزه شروع کړې هم هغه څوک چې د غاصبینو سره همکاري کوي او د غاصبینو سره لاس یو کړي او د دولتي مځکې په یو په بل باندې نوم باندې تصرف کوي د هغوی په مقابل کې مو مبارزه شروع کړې او په لنډ وخت کې به د هغوی لیست ترتیب د هغوی ټول شواهد اسناد ترتیب او د هغوی څخه به مو رسمن غوښتنه دا وي چې یا دغه مځکه چې دوی په خپله مستقیم یا غیر مستقیم تصرف کړي لاس واخلي او یا به د قانوني چلن سره مخامخ کیږي.
بله مسله هغه دا چې زیاتره سیمو کې چې کله ځمکې غصب کیږي یا د حکومتي ځمکې یو ډول قانوني رنګ ورکول کیږي یا د اوږدمهاله قراردادونو په نوم باندې دغه ځمکې هم په لغمان کې موجود دي؟
بله و دلته ځینې قراردادونه سوي دي د هغوی هم موږ هلته څېړنه وکړل. متاسفانه هغه قراردادونه کې هم ستونزې دي او ځینې داسې څه هم سوي دي چې جالو تصویر سوی دی جالو تصویر پروسه مخته وړي حال دا چې اسناد شي او ثبت د کتاب شي چې هغه دولتي مځکه ده. اما متاسفانه ځینو کړی ورسره کوم مرسته کړې هغوی ته د جالو تصویر اسناد جوړ کړي بیا پر هغه باندې اجرات سوي دي. خو بدبختانه اوس خوشبختانه موږ ډېر زیاتې موږ اکثرا د دې هغه دغه پیدا کړی هغه کوم چې جالو تصویر سوی او هغه اسناد ترلاسه کړي او انشاءالله چې په دې برخه کې به هم موږ خپل لازم اجرات کوو.
د لغمان ولی عبدالجبار نعیمی وویل چې د لغمان په ولایت کې له غاصبینو څخه یو شمېر مځکې ګرځولې دي او دا لړۍ دوام لري. بل لور ته په پکتیا کې والی د فساد په تور ځینې کسان څارنوالي ته معرفي کړي دي. په دې اړه لګردې سره داود تپان راپور لري.
د پکتیا والی نصرت الله ارسلا د یوې خبري ناستې په ترڅ کې وویل چې په تیر نږدې وخت کې د یو شمېر نظامي او ملکي ادارو مامورین څارنوالۍ ته معرفي کړي او ډېر نور به هم د فساد په تور معرفي کړي. والی ګواښ وکړ هغه کسان چې د فساد اسناد پرې موجود دي څارنوالیو ته معرفي کوي او له خلکو څخه یې وغوښتل چې څارنوالیو ته د معرفي شویو کسانو د خلاصون سپارښتنې دې نه ورته کوي.
تاسو بلند ورځ کې اورېدلی مې چې ما هم د په نظامی بخش کې د اولې حوزې عوامر او دغه ټول عوامر څارنوالۍ ته معرفي کړي ده. د پیغام ډېر زیات فشار په موږ باندې دی او تاسو ته هم ډېر زیات خلک راځي وکیل صاحبانو ته به ډېر زیات ورونه راځي چې هغې په خلاصېدو کې کوشش وکړي. خو غوښتنه مې همداره چې دلته باید موږ ځان ټینګ کړو که بیرته خوشی کوو دغه لاره بیرته خرابیږي هر سړی بیا په دې پوهېږي چې زه بیرته خوشی کېږم.
نوموړي دا هم وویل چې په ډېر نږدې وخت کې به د یو شمېر نورو ادارو مشران او مامورین په فساد کې د لاس لرلو په تور عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شي. د والی په دې اقدام چې د فساد سره د مبارزې په لړۍ کې یو شمېر نظامي او ملکي مامورین عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي. د پکتیا ولایتي شورا او قومي مخور ستایي او غوښتنه کوي چې دې لړۍ ته دوام ورکړي. د پکتیا ولایتي شورا غړی ډاکټر عالمیر بارمزوی
نو څرنګه چې دغه اقدام په مرکز کې شروع شو چې په ملکی او د زمي ادارو کې خلک څارنوالۍ ته معرفي کړل د دې ګام مننه تنه کوو او غوښتنه کوو چې دغه لړۍ جاری وساتي. د دې تر څنګ نور هم په فساد کې ښکېل کسان ډېر زیات موجود دي. دلته د مافیا کړۍ دي نو ضرورت ده چې په سلګونو کسان د ولایت په کچه موږ څارنوالۍ ته وروپیژنو. نو بیا هم دیوالی صاحب نه غوښتنه کوو چې نور داسې کسان چې فساد ککړ دي وخت نه وخت مونږ خپلې مشورې خپل اسناد ورسره شریک کړي. غوښتنه مو ده چې هغه هم څارنوالۍ ته معرفي شي.
نوموړی دا هم وایي چې د دغو فاسدو چارواکو مافیایي کړیو لاسونو ولسوالیو ته هم رسېدلي دي او له ولایتي ادارې څخه په ولسوالیو کې هم د مفسدینو د نیولو غوښتنه کوي. د پکتیا یو بل قومي مشر او د ولایتي شورا پخوانی رئیس ښایسته جان هادي د والي دا اقدام ستایي او وایي
د دې اقدام ارکلی کوو خو ستونزه په دې وړو مامورینو نه حل کېږي. اوس هم په ګمرک کې مونږ ته سوینو چې اته موټر نیول شي. مونږ غوښتنه هم ده چې هر څه پکې بار وي در سنۍ په حضور پکتیاوالو ته باید په ډاګه شي. د چې نن پاتو موټرو کې دغه تیر شوي دي یا کېږي غیر قانوني کړنې ترسره کېږي. دا لاره چې دوامداره ده د موټر چې تشریکي نه په دې کې به څومره انفجاریه مواد او نور غیر قانوني مواد تیر شوي دا باید مطبوعاتو سره شریکه کړي او په دې مامورینو باید بسنه ونکړو. د دې اصلي جرلو ته اوس لاسرسی دوی نه دی کړی. هغه اصلي لاسرسی هغو جرلو ته وکړي چې د ستونزه په حل کړي.
د ده په خبره که دا کار دوام وکړي او د فساد مخه ډب شي هم به په اداره کې اصلاحات راشي او هم به په خبره د فساد مخه نیول شوی او ښه حکومت داری منځته راغلی وي. والي دا خبره په داسې حال کې کوي چې درې میاشتې وړاندې د فساد اسنادو په لرلو سره د پکتیا معرف ریاست ځینې چارواکي دوه اونۍ وړاندې د ګمرک یو شمېر مامورین او د ګردیز د لومړۍ حوزې ځینې نظامي کسان قضایي او عدلي ارګانونو ته د فساد په تور ورمعرفي کړي دي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.
په خوست ښار کې نوی کتاب بازار جوړ شو چې ګڼ مجهز او نسبتا لوی کتاب پلورنځي پکې شته. د خوست په کتاب بازار کې د کتاب د مینوالو لپاره د کتاب د انتخاب او د کتاب د مطالعې امکانات برابر شوي دي. بل لور ته د کتاب مینوال هم دې اقدام ته خوشاله دي او وایي چې اوس مهال د یو کتاب په موندلو پسې ډېر ځایه نه سرګردانه کېږي. نجیب الله الوخیل د خوست له ښاره راپور لري.
که څه هم له پخوانه په خوست ښار کې وړه کتاب پلورنځي موجود ول چې د څو کتابونو نمونې به یې د کتونکو لپاره په دوکانونو راځوړند وي، خو داسې کتابتون چې د کتاب د مینوالو لپاره پکې د کتاب د لیدلو د کتاب د مطالعې او انتخاب ځای وي نه تر سترګو کېده. همدې اړتیا ته په کتو یو شمېر کسانو په یو بېساري نوښت سره په خوست ښار کې د ډېرو کتاب پلورنځیو په ګډون کتاب بازار جوړ کړ. په کتاب بازار کې د ژوندون کتاب پلورنځي مسؤل محمد رسول وایي چې پخوا په یاد ولایت کې یو داسې مجهز کتابتون چې د ټولو مینوالو محصلانو او زده کوونکو اړتیاوې پوره کړي نه و.
دا چې په خوست کې داسې مجهز کتابتون نه و چې ټولو محصلینو یا مطالبینو د هغه څخه روغ استفاده کړې وای، نو موږ د دوستانو او د انډوالانو د مشورې په اساس وغوښتل چې یو داسې کتابتون جوړ کړو چې هغه ټولو ته د منلو وړ وي.
د شیرایب قربان په نوم د غازی امان الله خان کتابتون مسؤل وایي چې په کتاب بازار کې د کتاب د مینوالو لپاره ښې کتاب پلورنځي جوړې شوې دي.
ډېر ښایسته کتابخانه یا لبلری جوړ شوی دی. همدارنګه بک سټور دی. کرایسي خلک دې څخه کتابونه ښایسته کتابونه ترلاسه کړي ترڅو مطالعه وکړي. مخکې هم چې نن خوست کې کتابخانې وې خو ډېرې تیت وې ګډې وډې وې. اوس الحمدلله دوی دپاره یو آرامه محفوظ ځای او آرامه فضا ده. کرایسي چې مطالعه وکړي همدارنګه ښه کتابونه انتخاب کړي دوی دپاره د ناستې ځای هم ټاکل شوی دی.
د مولوي علاءالدین په نوم د فریده کتابخانې مسؤل وایي چې
کتاب مینوال دپاره دا یو ډېره فایده ده چې دوی خپله کولای شي مطلب په دوکان کې په آزاده فضا وګرځي کوم کتاب چې دوی د خوښې وړ وي یا هغه کتاب چې دوی مخکې نه ویلدلی او نوی په کتابتون کې ویني دا دوی فایده کولای شي.
د حافظ الله احساس په نوم د انجینری پوهنځي یو تن محصل وایي چې پخوا به د ښار په یوه او بل ځای کې د اړتیا وړ کتاب پسې لاله هنده ول.
مخکې به کوم کتابونه چې مونږ اخیستل نو مختلفو ځایو ته به بس تللو. اوس دلته چې د کتاب بازار په نوم کتاب پلورنځي فعال شوی دی د ټول په یو ځای دی او په اسانه مونږ کولای شو چې کتابونه ترلاسه کړو.
لیکوال او کره کتونکی سپین روان نورزی وایي چې د کتابونو لیدل د هغې د محتوا لوستل او وروسته انتخاب ډیر غوره وي چې دا اسانتیا اصلا پخوا د خوست په پخوانی کتاب پلورنځیو کې نه و موجوده.
پخوا کوم کتابونه چې وغه او پالمړی کې خو یوازې څو نمونه وي د ښار په د دوکان تر مخ اویزان وي. نو اوس دغه کتاب بازار چې جوړ شولو دا یو ډیر ښه پرمختګ دی، یو ډیر ښه نوښت دی. د دوی څخه مو دا هیله ده چې دوی باید په ټولو برخو کې علمي مسلکی کتابونه ورته راوړي.
د یادونه وړ ده په خوست کې له خارې کتاب پلورنځي سربېره داسې مهال په مستقل ډول کتاب بازار جوړیږي چې خواشه یې ونی مرستې زولاندې په خار کې زیات نه زیات لس کتاب پلورنځي چې هغو هم ډېر لږ کتابونه درلودل موجود ول. کتونکي په خوست کې د کتابونو د اړتیا ډېرېدل د علم فرهنګ او پوهنې د چټکې پرمختیا له کبله بولي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. دا ازادي راډیو د یو سات خبری مجلې ورستی تر رسیدلی یو پر یو سات خبری مجلې کې مو مهم موضوع دا و چې د سولې د ټینګښت لپاره څلور اړخیزه غونډه د افغانستان پاکستان امریکا او چین د سازو په ګډون په کابل کې روانه ده. د دې غونډې په پرانستون کې وینا کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی وویل چې د روانې میلادي میاشتې تر پای ته رسیدو مخکې د طالبانو سره د سولې د خبرو جزئیات طرحه شي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی سوله اکبر جهاد وبالا او په کابل کې نن وی غونډې ته ویل چې د سولې ټینګښت د ولس او دولت ستره هیله ده. په دې غونډه کې جمهور رئیس د سولې د عالي شورا نوی مشر او نور مشران معرفي کړل. د ناټو سلاکاران غواړي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د خپلو پوستو پر ساتلو د زیات وخت تېرولو پر ځای پر طالبانو تعرض زیات کړي. ناټو وایي چې په ستراتیژیک کې دا بدلون به افغان ځواکونو ته توان ورکړي چې په دې هیواد کې د روان تشدد اندازه راکمه کړي. او ټاکل شوی دی چې د امریکا دفاع وزارت د ګوانتنامو زندان د بندولو په اړه خپل پلان نن کانګرس ته وړاندې کړي.